په افغانستان کې د ماس دګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبر کړی خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټن ځایونه په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې د نننه د دغو بریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړي خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله. ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د خپلو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څانګې سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د یو این سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت، کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتا او خارته نږدې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپږ تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دیرشو زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویل د دوو ماشومانو په ګډون وویشتنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د یولسو کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیریر یو سلو نوي الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره وه اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشر په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې د ګډون نه و کړی. له دې مخکې احمد الشر چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د ډسمبر په اتمه د بشر اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. تمند شید افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوي په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي. له زیمبابوي سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدي میاشتې په 14 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریزو او 50 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د طالبان حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمه ایو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل په لمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلی. هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عامو افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستا د هېواد هرې مقصدي پر تا باندې تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هېواد سره هېڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابورې چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د دې ښار اوسیدونکي هم ورته خوښ دي.
ښارو ته بیتونه راتامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مو سمې، یو مریض به مو شفاخانې او مکتب ته مو کوچنیان دا به لاره باندې سي. دا جسم
په نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسیدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناقراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
دګا شپه نه وخته نه بجه خوښه برمل پلمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلی. هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه نه وخته له دې هوایي حمله وروسته په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاورې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بي جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نه بجې تر سره شو چې لاملې غنو ملکیانو ته مرجوب لوا وخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته ویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او ځاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځه شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویل چې اوس مهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یرا خاور نه خوله تر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روختنو چې کوم خدمت و هغه تر سره کړ، روختنو ولا راغلل او بعد یې نه وز ډیر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه دزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیاری نشته، وضعیت خو نرمال ده، بیخي طالبان هسه په کنټرول کې اخیستي دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. کڅوم د پاکستان پوز د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوز تیر شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نخښه کړي او د ټي ټي پی لک تر لک دیرش وسلوالي وژلي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بي ځای شوي ملکی کډوال او سیمه ییز افغانان په نخښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې و چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلی چې یو شمیر طالب چارواکو سره یې لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بې پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې ان چټک شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسله وال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایی برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړ پوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغه بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرکزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې یې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان دا د پټکو وړاندې بمبارۍ د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغو ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغو ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګه په پکتیا باندې سوم سوم زل دی چې پاکستان له خوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په موندري ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان له خوا بریدونه شوي وو، خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د عوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزی محمد زابلی بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حمله په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په چوکاټ کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه ځای حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ستاسو هیواد حریم نقص کوي پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم دغه ځای هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
د خبرګونونو او نیوکې داسې وخت دی چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیر شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستاني چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمي سند ویلې په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغه ډېر ګڼ شمېر غوي په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړي توګه په ایکس پاڼه باندې اکاونټونه حسابونه جوړ کړی دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پیښه وشوه نو د نوم دغه اکاونټونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا ویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پوله لري برمل ولسوالۍ کې ضلع د پاغې کې دوی د دې دا دعوه په دغه اکاونټونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کیمپونه په نخښه کړی دي او ځنې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دې پټکو طالب مشران دي د پاکستاني طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاونټونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نخښه کړی دي او ځنې کسانې پکې وجل دي او دغه مرکزونه تباه کړی، خو بیا د طالبان د حکومت لخوا یو بیان مراغه د دفاع د وزارت تخوا او غوي دا ومنل اول چې په برمل کې بریډ شوی دی د پاکستان هوایی، خو په دغه بیان کې دی بیا دا وی چې اولسی خلک پناه شوی دی او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شو په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تلیو نو هغه کیمپونو دی چې پناه شوی دی، او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بللی شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دیتا جواب وایي.
دا بیا په داسې حال کې د طاهر خان سپ تاسو پرون خایب ته معلومات مرا کړی وی چې دا صادق خان چې نوميږي د پاکستان ځانګړي استاد دی د افغانستان لپاره، هغه پرون نل تکابل ته سفر کړو، چارواکو سره هم لیدلیو، لزنه سوداګرو سره هم لیدلیو، نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی کاغه نه پرون واپس شوی دی، او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګوري چې دا پرون دغه سفر او ولته ملاقاتونه وشو په ماخام بیا د بریدو مشو؟
باچا صاحب سفرونه خو خدي، لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی، استخبارات سره دی. محمد صادق سفر مهم وو او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته د کورونو چار وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرنو چار وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رسیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره هم غونډه درلوده، تاجرانو سره دوه غونډې شوې. زما تاجرانو سره پرون خبرې وشوې، مشاد ریډیو ته غي معلومات ورکړل چې ډېر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دایي غوښتنې وي هغه ته ډېر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تیره شپه د بمبار خبرونه راغله او پاکستانی دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغه سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به دا غي هغه نتایج چې کوم یو احتمال وو امیدواری وا هغه ممکن نه چا بوس.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستۍ هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب اور سره مرکه کړې و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستۍ تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل و مسافر وړونکو الوتکه چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به خپل همکار حسین احمد زید څخه واورو چې په استودیو کې مهرباني.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لیدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډیر ژوندي پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون اوشت کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ول شو چې دی ولسو کسانو حالات نازک او تر جدي ترني لاندې دي. د بیړنوي حالات وزارت پیو بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیخي ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدو لسیمې څخه په ویډیوګانو کې خودل شو چې الوتکه د ځمکې پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخې د وزرونو او پاتې برخې څخه لری شوې ده. د آذربایجان جی دوه هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سول نوی دوله الوتکه چې دوه اتیا د ډیټلويخ پرواز شمیره لري له باکو څخه د چچینیا پلازمینې ګروزینې ته روانه وه، خو او څخه شاوخوا 3 کیلومتر لري بیړنې ناسته اړه شو. تلو ته کې د لوی دول عمل سمدستی نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې اپیل کړې دي. د روسیې د فدرالي هوایي شرکت ترانسپورت د اداري بیان ویلي چې لمړني معلومات ښیي چې پیلوټ پالوتکه کې د مرغوی لټکل روسته د الوتکې د سرري حالت ته درامنځ کېدو پریکړه کړې وه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت تقایف د دې پیښې د څیړلو لپاره د لمړي وزیر د مرستیال قانیت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. تقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنې آسانه څخه د ډاکټرانو په یوه ډله اقتاو ته واسبي ترسو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډوګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشریزي لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د آذربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د آذربایجان د حکومت استازي اقتاو ته ولاړل. خبر پانه زیاتوي چې په دغه پلاوي کې د هوایي چلند، ترانسپورت او بیړنۍ حالاتو وزیران، د مرختیا وزارت مرسیل، د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلند خپلواکي اداري مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوې د نشه یي توکو د کارولو تر اغېزې لاندې ده. د سازمان تېرې ورځې وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یوې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور خبرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، استراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلای دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN
او ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی لخپل کورنۍ او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو ان او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بېوسي بود،
بېوزلي او غربت وو، بل دلیل یې مین توپ وو. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دې روغدوالي خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغه توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربیره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو اوریدل وړاندې د زهرو په کاروان ونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ، خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترین کوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دې ښار اوسیدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به ښکار ښار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکۍ او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې فاته یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس د دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عجل رسېدل سیرسدکی کولای سي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکو د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سمور دي خوشاله وي چې وخت وتلی وای، خو ډېر به اسانی وای، ډېر به موږ وسا وای، وسوم لس ډېر وسا، خو ډېر د دې سره ځي. خدای دې د دې سره ځي کې وای دی له موږ د دې سره دی راځي کور ودان
د جې د جنخ شه خډی رال چای به باید څلور پنځه کال مخته وتلی وای یا واته کال مخته وتلی وای خو وس ډیر شو سوچ په دمویم وخت وتله
شهر وته به نه را تامت وساس یو داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي سړکان به مسمه یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مخشنیان دا بار یو خپل لار باندې سید جسم لارې وي
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بنې وازی د شار شکلا او پاکی زیاته کړي بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپریال هم رامنځته کړي د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله